آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم. په آزادی رادیویی مجله کې مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، له دې وروسته به رادیویی مجله نیم ساعت نه بلکې 15 دقیقې وي. په روانه خپرونه کې د نامتو شاعر کمال مستان نوي شعرونه او له هغه سره مرکه اورئ. د ساینس فکشن په باب بحث لرو. د بنگلادیش د جلاوطن لیکوالی تسلیمی نسرین په اړه ریپورت، یو خوش حکایت او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د افغانستان د نامتو انځورګر غلام محمد میمنګي د هنري مقام د لمانځنې سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل په انټر کانټینینټل هوټل کې د ولسمشر حامد کرزي په رالیږلي پیغام سره پیل شو، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مقاماتو وویل چې د ارواښاد میمنګي د آثارو د ټولولو او په ملي ګالري کې د خوندي کولو په لټه کې دي. د انیس ورځپاڼې له راپور سره سم په دې یو ورځني سیمینار کې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین، د ارواښاد غلام محمد میمنګي لمسی محمد ولی سرخابي او د ولسي جرګې غړي حاجي محمد محقق خبرې وکړې او د مسلح قواوو د اعلی قماندانۍ د درستیزوال عبدالرشید دوستم په شمول د ځینو کسانو او ادارو راستولي پیغامونه ولوستل شول. د دې سیمینار ځینې برخوال انتقاد کوي چې د ځینو سیاسي کسانو ویناوو او پیغامونو دې غونډې ته سیاسي رنګ ورکړی و. د کابل په شکردره کې رڼا ادبي ټولنې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو د وتلو د 22 کال په مناسبت د دوشنبې په ورځ د دلوي په 26 نیټه فوقالعاده غونډه وکړه. د دې ټولنې مشر عطاالله ناصري ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د شورویانو د مداخلې او ماتې په باره کې خبرې وشوې او وروسته بیا یوه مشاعره وشوه چې تر ډېره حده له همدې ورځې سره اړوندو موضوعاتو ته بېله شوې وه. رڼا کلتوري ټولنه له تېر یو کال راهیسې د کابل په شکردرې کې فعالیت کوي. افغان هنرمند فرهاد دریا د کابو یو سلو شپیتو بی وزلو کورنه و د مالی حالت د خکولو لپاره یو پروگرام جور کرده دی. فرهاد دریا د کوڅې بنیاد په مرسته په اروپا او امریکا کې له ډیره افغانانو پیسې راغونډې کړي او په کابل کې یو بانکي حساب پرانیستی دی چې له څه باندې 160 کسه بېوزلو کونډو سره د میاشتې 2500 افغانۍ مرسته وشي. ویل شوي دي چې فرهاد دریا په دې وروستیو کلونو کې په اروپا او امریکا کې په خپلو کنسرتونو کې ترلاسه کړي پیسې هم په بېوزلو افغانانو ویشلې دي. د مای نیم از خان په نوم د هند سینما یو نوی فلم چې په امریکا باندې د القاعده د کسانو د برید له اجتماعي نتایجو سره تړاو لري د نړۍ په کچه د ډیرو کسانو توجه جلب کړی ده. په دغه فلم کې چې د تیرې جمعې په ورځ په لومبي ځل وښودل شو، د هندي سینما مشهورو لوبغاړو شاهرخ خان او کاجول کار کړی دی. په فلم کې د ځینو هغو کسانو په مفکورو باندې نیوکه کېږي چې مسلمانان ورته ترهګري او تروریست ښکاري. په دې فلم کې د افغانستان او عراق حالاتو ته هم اشاره شوې دي.
په دغو ورځو کې د هایتي نوم په خبرونو کې ډېر راځي. څو اونۍ د مخه دلته خورا سخته زلزله وشوه او د ځینو شمیرو په اساس تر 1.5 لک پورې کسان پکې ووژل شول. دغه زلزله دومره سخته وه چې آن د هایتي د ولسمشرۍ او پارلمان ودانۍ هم ویجاړې کړې. هایتي 28,000 کیلومتره مربع مساحت لري، یعنی د خاورې لویوالی د کندهار ولایت نیمایي ته رسیږي، خو نفوس یې تر 10 میلیونو زیات دی. دغه هیواد د امریکا د لویې وچې تر ګردو خوار هیواد بلل کیږي. البته د خلکو کلچر یې غني او متنوع دی. شاوخوا 1500 کاله پخوا چې هایتي ته اروپایان راورسېدل، هایتي یې له خلکو خالي سیمه ونه لیده. هایتي خپل ځایي سرپوستي اوسیدونکي لرل. اروپایانو دې سیمې ته ګڼ افریقایي غلامان راوستل او په دې توګه د هایتي د ځایي سرپوستو، د افریقایانو، د فرانسویانو او د اسپانیایانو کلچرونه سره یو ځای شول او د اوسنۍ هایتي مشترک کلچر جوړ کړ. د هایتي په دغه مشترک کلچر کې د وودو په نوم جادویي عقیدو هم لویه برخه ده. دغه عقیدې تورپوستو چې د هایتی د خلکو 92% نفوس جوړوي له ځان سره له افریقا راوړي وي. په تیرو درو لسیزو کې یوې اروپایي میرمنې د هایتی د وودو عقیدو زرګونې نقشې راغونډې کړې دي. دغه میرمن وایي چې که یې دا آثار نه وای راغونډ نو اوس به تر ډېر حده په زلزله کې تباه شوي وو. په دې اړه د یوه راپور ژباړه وژما رشیدي را اوروي.
سیویسی میرمن ماریانی لیمان له تیرو 3-5 کلونو په هیټی کې اوسي. په هغه ملک چې 2 ورځې دمخه سخته زلزله وشوه او لویه تباهي پکې راغله. ماریانی لیمان اوس 3 کلنه ده. د په تیرو 1.5 کلونو کې د هیټی د خلکو له جادویي عقایدو سره اړوند کابو 3000 شیان چې د انسانانو د سرحدو کې او کوپرۍ او د خدای ګوټو مجسمې پکې دي راغون کړي دي. میرمن ماریانی لیمان وایي چې که ما دا شیان نه وای راټول کړي نو په اوسنۍ زلزله کې به د بشر د عقایدو او مذهبي دودونو دغه لویه زیرمه د هیټی د خلکو په ړنګو کورونو کې له خاورو سره خاورې شوې وای. که څه هم زلزلې د میرمن لیمان موزیم ته چې د هیټی د خلکو د دودیزو عقیدو او انګیرنو وسایل پکې راغون شوي دي یو څه صدمه رسولې ده، خو بیا هم د دې کور او موزیم تر ډېره حده روخ پاتې دی. د دې ګاونډي وایي چې زموږ د مقدسو شیانو برکت و چې د دې کور او موزیم خوندي پاتې شول، که نه نو شاوخوا کورونو ته سخته صدمه ورسېده. خو میرمن ماریانی لیمان په ټوکه وایي چې دا نه د مجسمو برکت و او نه د جادویي وسایلو، بلکې دا د میرمن لیمان برکت و چې په هیټی کې اوسي او د دودیزو عقیدو د وسایلو ساتنې ته یې ملا تړلې ده. د هیټی د اکثرو خلکو رسمي دین که څه هم عیسویت دی او اکثره اوسیدونکي یا کاتولیک عیسایان دي او یا پروتستان، خو دغو خلکو خپل پخواني عقاید هم ساتلي او له عیسویت سره یو ځای کړي دي. په هیټی کې د پخوانو عقیدو چې تر ګرد مهمه پکې وودو عقیده ده دومره زور دی چې د دې ځای خلک د متل غوندې یوه خبره کوي چې په هیټی کې 80% خلک کاتولیک دي، 20% پروتستان دي او 10% وودو عقیده لري. وودو په اصل کې د غربي افریقا د خلکو دین دی چې تورپوستو غلامانو له ځان سره هیټی ته راوړ. د هیټی په سلو کې 95% خلک تورپوستي دي. میرمن ماریانی لیمان وایي چې که موږ دودیز وسایل او له عامیانه باورونو سره اړوند شیان په موزیمونو او کلکسیونونو کې خوندي نه کړو نو د وخت پیښې به د هر څه د همیشه لپاره پناه کړي.
رادیویي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځینې شاعران د خپلو شعرونو له خپرېدو سره ډېره دلچسپي لري، غواړي په رادیو، په تلویزیون، په مطبوعاتو او په انټرنیټ کې یې لیکنې خپرې شي او خلکو ته ورسی شي. خو کمال مستان یو هغه شاعر دی چې د خپل ځان قناعت ورته ډېر اهمیت لري. دی چې کله شعر ولیکي نو تر هغو پورې ورسره بوخت وي او کلمې پکې بدلوي را بدلوي چې زړه یې ورباندې اوبه وڅکي. ده ته همدا د خپل زړه قناعت لویه سرمایه او اصلي خوشحالي ښکاري. له کمال مسان سره د مرکه او د هغه د ناخپاره شویو شیرونو د اوریدو بلنه درکو. مسان صاحب خیر راغله.
ډیر مهرباني او ډیر خوشاله مو په دې هم ویاړم چې تاسو دا مهرباني کړې ده او زمرا غوښته يم.
قدرمن اوریدونکو، مستان صاحب خو د افغانستان یو ډیر ښه نطاق هم وو، البته اوس خو نو نطاقي نه کوي په دې راډیوګانو او تلویزیونونو کې، نو د ږغ ښکلا ته هم پام وکړئ. په هر حال مستان صاحب، که د خپلې خبرې له یو شعره شروع کړو، تاسې که تازه شعر لیکلی او کوم نظم لرئ په دې وروستو وختو کې، او اول یې په دې ازادۍ راډیو ولوروئ.
ما یو شعر ده چې نوم یې ده پرې کړې شیبه.
ګوره یو اوریدونکو، فکر هم خدای چې د شعر نوم یې دی پرې کړې شیبه.
بله، پرې کړې شیبه،
بده شیبه، ترخه شیبه، دا هغه ټول صفتونه وو د شیبو چې په پخوانو نثرونو او شعرونو کې تکرار شوي وو. خو مستان صاحب خامخا یو داسې صفت د موصوف ته پیدا کوي چې پخوانه وو، دا د دوی د شعر خصوصیت دی. شاعر شاد پرې کړې شیبه.
ما هم ستاسو د خبر سره سم شیبې خو ډېرې په شعرونو کې راغلي او ژوند ټول له شیبونه ډک ده، نو کوشش مې کړی چې دغه د شیبې کلمه په داسې یو باید کې راوړم چې څه تازه والی یا د چا خبره نوښت پکې موجود وي. څومره ښایسته یې، څومره ښایسته، څومره نازکه او تنکۍ غوندې یې، لکه له عرشه څڅېدلې مینه، لکه له خدایه بېله شوې ټوټه، لکه کعبه کې د خلیل د بسم الله یو پرې کړې شیبه. راځه چې ټوله درته شنه د عبادت پاڼه شم، راځه چې ټوله درته شنه د عبادت پاڼه شم، چې هر څانګه دی د زړه د عبادت په وږمو ونازوم.
بستان صاحب، ستاسو شاعري عصري ده، ماډرن نه ده، او په پخوانو لارو روان نه، خو په عین حال کې په شعر کې دغه عرفان ډېر زیات دی، د صوفیانه تمایلات بیخي زیات دي، او معمولا د صوفیانه تمایلات په دیوانی شاعري کې ډېرو. په دې کې لږ توضیح راکړئ.
یو وخت زما استاد مرحوم بایجان صاحب زده په غزنی کې و، یو څو وخت د قبض و تبع شو، نو ځینې دوستان ورته ورغلل چې په هغه وخت کې یو امیر هوایده د ایران سفیر په افغانستان کې و، بل استاد خلیل الله، او دا کسان ورغلل چې ته ولې شعر نه وایې دغه وختو کې. په دوی په منځ کې یوه ښځه هم وه، نو د مخور وړه وه ښځې ته چې پخوا به ما تعریف کوو چې زما د یار زلفې داسې دي، مخ یې داسې ده، او رنګ یې داسې ده، او صفتونه به موږ ډېر کول. اوس تاسو په خپله بازار ته راوتلي، ټول خلک هم ویني، نو زه به څه ووایم که زه وایم چې مخ یې داسې ده، خلک یې ویني. نو خبره په دې کې ده چې اوس زمان بلې خواته روان ده. زه د تصوف په حرکت کې، د تصوف په مسیر کې چې زه خپله په دغه لاره کې را لوی شوی یم، او علاقه ورسره لرم، مینه ورسره لرم، غواړم چې دغه خوند په دې کې موجود وي. د دغه خوند په راوړلو په شعر کې زه او نوه کیف ترې اخلم، خپله ماته خوند راکوي. مثلا دلته چې ما ویلی دی چې لکه کعبه کې د خلیل د بسم الله یو پرې کړې شیبه، دا واقعا ډېره حساسه شیبه ده، کله چې ابراهیم خلیل الله مثلا خپل زوی اسماعیل علیه السلام قربانوي او بسم الله ورته وایي، دا به څنګه سخته شیبه وي، څومره باریکه شیبه به وي، څومره حساسه شیبه به وي. یا مثلا ویل شي بکې لکه له خدایه بېله شوې ټوټه، دا شاید ځینو ته داسې معلوم شي چې دا له خدایه څنګه. یو د دې نه د ما مطلب دغه شی ده چې انسان په اول ځل کې بشریت له حق سره متحد و، له هغه سره یو ځای و. بالاخره انسان تر منځ مفارقت راځي، انسان دې خواته راځي، ځکه خواته راځي بېلواله پیدا کېږي.
یعنی اشاره هم دې ته ده چې انسان یو وخت په جنت کې و، له خدای سره په وصال په حالت کې و،
کو اوس چې دغه دنیا ته راغی، کوشش کوي چې به دغه عروج تای کی خپل اصلي مرحله ته ورسیږي.
مثلا صاحب، تاسو بایجان صاحب ساده یاد کو، څو کال کې چې دی وفات شوی دی؟
دی په 1952 کال کې وفات شو.
دغه وخت خو به تاسو عمر هم ډیر کم وو.
زه هغه وخت وړو کوم، او لدن می درس هم وایي، لدن می استفاضه کړی تر وحده پورې، حتی دی غو په همت دمدغه کورنۍ په همت زه مکتب ته شامل شوم، او دی مکتب ته واچول. فلهذا ما ډیر خدمت دیده و، نه که صرف دیده په حق یو کتاب ولیکل چې د بهاجان صاحب زده احوال او اثر نومیږي. دا کار مې وکړ چې ورسته لغه بیا نورو زموږ دوستانو هم کتابونه په ولیکل، لکه صوبمن صاحب، نصر الله صوبمن، خو دی ډېر عالم سړی.
دی خو په غزنی کې په اخره کې اوسېدو، هغه هلته وفات شو. تاسو د ماشومتوب دور په غزنی کې تیر کړی دی؟
نه، دوی اصلا یو ځای خو په غونډانو کې، د قندهار په غونډانو کې، او بل د دوی مقر په غزنی کې وو، او بل ځای د دوی د لوګر په سرخ کې وو، او زه هم د لوګر په سرخ کې لوی شوی یم. عمل د دوی له کورنۍ سره د دوی په خدمت کې وم، له دوی نه مې سبق ویل، له دوی نه مې درس ویل، او دغه د شعر او شاعري مینه هم، که څه هم زما نیکه هم شاعر تیر شوی و، لیونی اغر خان بالو، چې ما یو وړوکې غونې مقاله ورباندې لیکلې ده چې بلوشي په مجله کې خپره شوې ده. نو ده ماته کومک وکړه چې زه د دغو شعرونو سره علاقه چې ما درلودله، که وکولی شم یو وخت د چا خبره شعر ولیکم او شاعر سم.
مستان صاحب، یو بل شعر، یو بل نظم که د سره یو وای وروبي.
ولې نه، په دواړو سترګو. دلته د پښتني ماحول یو شعر ده چې د سترګو کنډو. چې زه دی ولیدلم او بیا د زرکې په شان لاړې رانه والوتلې، زه دی هماغه شیبه د محبت په غضب واړولم. ورځ مې شیبه شیبه کړه، ټولې شیبې مې لکه زهر په سر واړولې. شپه مې ژوندۍ ونیوه او تر سهاره مې د خوب د نشو غړپ ونه کړ. زړګی مې وینې که نه، لکه د وچې او شګلنې دښتې تږی ریدي. ستا د خواږه کاته د مینې له شبنمه سره لوبې کوي. یاره قربان دې تر دا پټې پښتنې نښې شم، چې څنګه سم دی د سرو سترګو له کنډو ځینې وویشتم.
ډېر
تقریباً چې د سترګو کنډو په مفظل دا ما پکې راوړی، نه پوهېږم چې د سترګو کنډو به زوړ وي نه وای به یې څنګه وي، خو په هر صورت زه په خپله کوشش کوم چې په شعر کې داسې یو شی وي، داسې یو مفهوم پکې راشي چې لږ نوښت ولري. یو څه
لکه د محبت د غضب ترکیب چې جوړ کړی دی،
محبت
د محبت خواږه وایي شاعران، د محبت شات وایي،
کله کله محبت هسې غضب هم لري.
خو تاسې
ما په دې مفهوم سره راوستلی ده.
مثلا صاحب، ما چې څومره ستاسو شعرونه لوستلي ټول نظمونه یې غزل نه لیکی؟
یو وخت زه وم ننګر صاحب مرحوم، خدای پاک دې وبخښي،
اسحاق ننګیال،
اسحاق ننګیال روحي صاحب وو، ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار وو. په هغه وختونو کې چې نوی د کومرستان حکومت ړنګ شو، مجاهدین راغلل، تر یو حده پورې څه ستونزې موجودې وې، موږ به په کورونو کې مشاعرې کولې. نو ماته د لومړي ځل لپاره یو آزاد شعر واورو چې هغه شعر ډاکټر صاحب زیار په خپل کتاب کې هم راوړی ده، چې کدا اور کدا لمبی وي. ما دغه
هغه د پښتو شعر څنګه جوړی شي په هغه کتاب کې،
څنګه جوړی په همدغه کتاب کې ده، کدا اور کدا لمبی وي، د کڼی دنیا په ذهن کې د شنو چیغو کرخه کاغم داسې تر اخره پورې چې دا انسان به څنګه کیږي، دا جهان به څنګه کیږي. ډاکټر صاحب زیار او روحي صاحب خدای پاک دې وبخښي، ماته وویل چې آیا کېدای شي چې ته یوازې په دغه آزاد شعر لاره تعقیب کې، کېدای شي ته یو وخت په دغه لاره کې اوسه بریالیتوب ترلاسه کړي. دغه ټکی زه تشویق کړم.
مثلا صاحب، دغه شعر چې راواورو په دې کې یو ترکیب و، شنې کریکي،
بله
همدا و،
شنې څړیکي،
شنې څړیکي،
بله
دغه شنې څړیکي، البته څړیکي نه خو نور شیان شنه کول، دغه وخت کې ډیر زیات و. د ارواشاد ننګیال په شاعري کې، د ځینو نورو شاعرانو په شاعري کې چې همدغه په کابل کې وو په هغه وخت کې، دغه له رنګونو سره، خصوصا له شنه رنګ سره
تمایل
لري. او دا دغه چې شاید ډیر نه وو، دا څه چلو
ګوري، کله کله درد هم یو څه خوږوالی لري. ځینې دردونه دي چې سړی لري په خپل ځان کې، هغه ځان یې خوږیږي، درد احساسوي، لیکن هغه درد هم یو څه خوږوالی لري. که د مینې درد وي مثلا، که د هجران درد وي، که د مفارقت درد وي، که هر څه درد وي، ولې هغه هم په خپل ذات کې خوږوالی لري. او کله چې خوږوالی لري، موږ یو معنوي رنګ ورکوو چې هغه شین رنګ ده، او شین رنګ په ټولو رنګونو کې ښایسته رنګ ده.
تاسې وویل چې درد هم یو خوږوالی لري.
بله،
دا په حقیقت کې د دوو متضادو شیانو یو ځای کول دي. دغه د دوو متضادو شیانو یو ځای کول او یو بل شی ځنې جوړول، دا چې پاراډاکس هم ورته وایي. دغه د رحمان بابا په شاعري کې هم ما ډېر ولیدو، او د رحمان بابا په شاعري کې غزه دې نتیجې ته ورسېدم چې دی ځکه دې شي ته تمایل لري چې وحدت الوجودي شاعر دی.
بله،
نو کله چې موږ په وحدت الوجود باندې
خبرې
باور ولرو او دغه نظریه خپل کړو، نو بیا خو مځکه او آسمان او ماده او معنا او نن او پرون او انسان او فرشته، دا ټول سره یو کیږي او یو شی جوړوي، او دا ډیر مختلف اړخونه دي او متضاد اړخونه دي. نو دغه صوفي شاعران پخوانی خو په دې لحاظ باندې هم یو قسم پاراډاکسي بیان ته اړتیا لري. دا هغه تخنیک دی، دا هغه سند دی چې دوی ورته ضرورت لري. څنګه تاسو هم دغه خپلو عرفاني افکارو په خاطر باندې دې سند ته مخه کړې ده، که داسې خوشی شي؟
د کې شک نشته چې دا حالات کله کله په سړي باندې چې راځي، دلیل دا وي چې ما خو تاسو ته ویل چې هغه درد هم یو خوند لري، او دا هم خپله پراډاکس چې درد څنګه خوند لري. درد نو خلک رنځيږي، درد نو خلک ژړیږي، درد خو باندې چا خبره چې دی تکلیف حالت ده، خلک نه غواړي، اما شاعر غواړي. شاعر په کې خوند لټوي، ځکه دی خوند هغه ځین اخلي چې دی ځان ور ورسوي.
شغله مثلا وه تکله پخوا ما ستاسې یو مجموعه ولیدله، که اشتباه نه کوم پریمینځلې خنداوه.
بله، او پریمینځلې خنداوه.
بعد لږه ما ستاسو کتاب نه دی لیدلی، بعد لږه کتاب نه دی چاپ کړی دی شعر.
وروسته لږه زه په دې براله شوی نه یم چې بله مجموعه چاپ کړم، قسم ځینې شعرونه مې د چاپ لپاره آماده کړي دي، چې دغه شعرونه هم له همغې مجموعې دي چې د لومړي ځل لپاره دلته د ازادي راډیو لخوا یې د خپرېدو ویاړ زه ګڼم.
دغه شعرونه چې اوس به چاپې، بعد له پریمینځلې خندا څو عنوان شعرونه به یا به څو مخسی؟
تر اوسه پر تقریبا 22 پارچه شعر ده.
په دې اته کال کې صرف د 22 عنوان شعرونه ویل دي.
یو نیم شعر مې چې ویل، کوشش مې کړ چې په هغه باندې ډیر کار وکم.
ډیر کار څنګه کوي؟ یعنی یو شعر خو ولیکې، بیا په راتلونکو ورځو کې بیا ګوتی پکې وایې، یو شی بدلې را بدلې؟
بالکل ګوتی پکې وهم، حتی یو ځل نه، دوه ځل نه، درې ځل نه، هر شبې ګورم، څو ځلې ګورم چې خپ متيقن سور باندې، یعنی زړه کې مې ولګيږي. داسې کېدای شي په دې منځ کې بیا بل شعر هم ولولم.
بخي سمده
د دې شعر عنوان ده مغروره خنده. نوره بیغمه وسه ما ول درخو به ته، خو حسنه و ما خطا کړې و. بیا د آدم غوندې د مست او د خواږه رباب له شنګ سره نه ویښوم. نوره بیغمه وسه ما له هغې ورځې نه چې ستا د شونډو د وږمینې خندا سپینه سولیدلې څړیکه د چا په تورو او ببرو بریتو ولیدله، ته مې د ذهن له نریو کګلچنو کوڅو تېره کړلې. ته مې د تل لپاره هیره کړلې، هومره چې وا مې نه ورې، هومره چې بیا مې په لیدلو پیکی ونه څنډې. دا د پیکي څنډل خو څو معناوې لري، ممکن شاعران مې مختلف تعبیرونه ترې اخلي، خو دلته زه د نفي په معنا ترې اخلم. دا معنی چې نه دې منم، نه دې غواړم.
مثلا صاحب، په دې شعر کې یوه داسې تجربه بیان شوې ده چې معمولا اتلس کلن، شل کلن، دویس کلن زلمی نور سره مخامخ کیږي.
بله.
او تاسو خو لغه عمر یو څه فاصله لري.
زه بالکل داسې یو مرحلې ته رسیدلم چې د خپل مرحلې شعر هم ما ویل د پی ځای کې ستا چې که دغه شیبه دا اوس ما ته راسي چې
په دې کې څه وایي سوال دې ته یو څه راته ووایه بیا به هغه شعر ووایه.
زه نه تېرووم ستاسو له سوال نه. اوس زه فکر کوم چې زړه چې ځوان وي، ذهن چې ځوان وي، فکر چې ځوان وي، او سړي کې چې دغه قوت موجود وي چې زه مخ په وړاندې ځم، نو دا یې زوړ نه ده.
ډېر علي، که څه هم شاعرانه تعبیر خالي و. مثلا صاحب، تاسو ویل چې داسې یو شعر لرمه
چې د همدغه حالت
چې د همدغه حالت د اوسني عمر یې.
او زه به دغه ولټوم دغه ځای کې ستا. هغه داسې ده چې نوم یې ده سکه. وخته قربان به دې شم، وخته قربان به دې شم، بیا مې د حسن او ښکلا بازار ته مه ورولم، ځکه چې هلته نور از ما د عمر دا سولیدلې او ناچله سکه نه چلیږي. بس همدا
دې کې د اصحاب کهف له قصې نه لکه چې الهام اخیستې وه، له هغو سره داسې یو سکه وه چې بیا نه چلېده،
بیا نه چلېدله په هغه وخت، ځکه هغه وخت تیر و، زمان
د قیانوس زمانه تیره وه،
هر څومره چې ګرځېده هغه نه پکې چلېده. واقعیت وایم ما له هغې نه الهام نه ده اخیستې، خو دا بالکل له هغه سره ورته خبره ده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
تاسې به د غومبسو ځاله لیدلی وي چې کله یې څوک رړنګه کړي، نو غومبسې په هماغه ړنګ ځای کې یو ځل بیا سره راغونډې شي. دغه حال د انسانانو هم دی. ډېر ځله لیدل شوي چې له وطنه ایستل شوي کسان یا په خیال کې په وطن کې اوسي او یا خپل ټاټوبي ته نږدې چیرته دېره شي چې هغه د چا خبره د وطن باد خو ورباندې ولګېږي. له خپل ملکه شړل شوې بنګلادیشۍ لیکواله تسلیمه نسرین غواړي چې د خپل هیواد په گاوند کې ووسی، خو داسې ښکاري چې دا ارمان به یې ارمان پاتې شي. په دې اړه ریپورت وشمه رشیدی لولي.
د بنګلاديش مشهوره لیکواله تسلیمه نسرین چې 14 کاله پخوا له بنګلاديشه وتښتیدله، وایي چې د پردیسۍ ژوند داسې دی لکه څوک چې ورو ورو ختمیږي. تسلیمه نسرین په امریکا کې اوسي، خو په دې ورځو کې ډیلی ته د دې لپاره راغلې ده چې ګوندې په هندوستان کې د دایمي اوسېدو ویزه ترلاسه کړي. د یو څلوېښت کلنې لیکوالې د تېرې چهارشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې فرانس پریس اجانس ته وویل چې ژوند مې تریخ دی او د تدریجي مرګ او ختمېدو احساس کوم. داسې احساس کوم لکه څوک چې د بسونو په تمځای کې ولاړ وي او د تلو انتظار باسي. تسلیمه نسرین د کیسو او ناولونو لیکواله ده. دا چې کله په خپل وطن بنګلاديش کې وه، حوریه د لاجا په نوم یو ناول ولیکه چې معنا یې شرم کیږي. د شرم په نوم ناول کې د یوه هندو کورنۍ ښودلې چې مسلمانان یې ځوروي. د ناول دا کیسه په ځینو کسانو ښه ونه لګېده او د مسلمانانو په خلاف اقدام یې وباله. د هغې په خلاف تبلیغاتو دومره زور واخیست چې د کفر ټاپه ورباندې ولګېده او د وژلو له خطر سره مخ شوه او ځان یې مجبور ولید چې له بنګلاديشه وتښتي. دا چې په 1994 کلونو کې له بنګلاديشه ووته، راتلونکي 10 کلونه یې په اروپا او امریکا کې تیر کړل. په 2004 میلادي کال کې یې هندوستان ته د تلو ویزه وموندله. تسلیمه نسرین هندوستان ته لاړه او په کلکته کې دیره شوه. کلکته چې پخوا به یې کلکته بلله، د هندوستان د بنګال ایالت مرکز دی چې خلک یې د بنګلاديش د خلکو غوندې په بنګالي خبرې کوي. په کلکته کې هم ژوند ورته سخت شو. مخالفان ورپسې راپاڅېدل او خبره دې سرحد ته ورسېده چې د 2008 کال په نومبر کې په کلکته کې د دې په خلاف اعتراضونه په ناامنیو او ګډوډیو بدل شول. تسلیمه نسرین له کلکته راووته، ډیلی ته راغله او په دې ښار کې پټه شوه، خو د هند پولیسو د 2008 کال په مارچ کې له هندوستان نه وایستله. اوس چې هندوستان ته بیا راغلې ده، دا په دغه ملک کې د دایمي اوسېدا ویزه غواړي، مګر د هند حکومت دې ته تیار نه دی چې دې ته د دایمي اقامت اجازه ورکړي. تسلیمې نسرین فرانس پریس اجانس ته وویل چې زه په اروپا او امریکا کې ډیر دوستان لرم، خو ارزو مې دا ده چې په کلکته کې واوسم. کلکته مې زړه ته نږدې ده. زه یوه لیکواله یم او غواړم ټول پام مې لیکلو ته وي.
د آزادي راډیوي مجلې په دې برخه کې د یوه حکایت د اوریدو بلنه درکوو چې ستاسې لپاره مو ترجمه کړی دی. دغه خوش حکایت فریده سیفی لولي.
د لارې خنډونه. په
په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لویه لاره کې یوه غټه تیږه واچوي. نوکر همداسې وکړل. پادشاه په خپله په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیږې سره څه کوي. بادشاه خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې له تیږې لاره چپه کړه او تیر شو. د ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خنډ په لیدو به یې حکومت ته کنځلې وکړې، او یو کس خو بادشاه هم په کنځلو کې یاد کړ. وی ویل بادشاهي د میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بزګر راښکاره شو چې د پیازو بوره یې په شا کړې خار ته روان و. بزګر چې تیږه ولیده بوره یې څنډې ته کېښوده، په تیږه بوخت شو. په بوره کې پیازو بزګر په ډیر زحمت غټه تیږه له لارې یوې خواته کړه. د تیږې لاندې له یو لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي و چې په کڅوړه کې 100 دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د بادشاه لخوا هغه چا ته په انعام ورکول کیږي چې لویه تیږه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پېښه لیده له ځان سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته، او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې کې خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي.
د پښتو ادب یو هغه ساحه چې تر اوسه پورې مستقله څېړنه نه ده ورباندې شوې د ساینس فکشن ساحه ده. ساینس فکشن په اوسنۍ زمانه کې د ادبیاتو یو مهم ژانر دی. ساینس فکشن څه ته وایي؟ دغه کلمه کله جوړه شوه؟ په نړۍ او پښتو ادب کې د دې ژانر ابتدا څه وخت شوې ده؟ استاد نجیب منلی د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي او د ساینس فکشن په اړه نوې خبرې راته لري.
د ساینس فکشن هغه اصلي حدود که وګورو په خپله په کلمه کې دي، ساینس دی او فکشن دی، یعنی هغه خیالی واقعیت چې د اوسنی معلوم ساینس په چوکاټ کې منطقي وي مګر عملا ممکن نه وي. دغه ډیر لند تعریف کیدلی شي.
په دې تعریف کې یو دا دی چې ساینس فکشن فکشن دی، یعنی قصه ده، داستان ده. دا فکشن خو دا رخصو نو پری حساب باندې شعر نه ده، سفرنامه نه ده، داستان ده او بل تخیلی ده د فکشن په حساب باندې. او لبل خو چې ساينس وایست نو په علم کې هم بنیاد لري.
دغه اصلي خبرې دي. البته دا یو خبره چې تاسو شعر د فکشن نه وایست د زینو کرکتونکو په نظر دغه خبره پوره نخکاری، هغه هم شعر په فکشن کې شماري. فکشن په دې معنی چې واقعیت نه دی،
خیالی ده.
خیالی ده، نو د تخیل په ساحه کې شعر هم راځي. البته ساينس فکشن چې لکه څنګه چې مخکې ویل د داستاني ادب یو برخه ده. د ساینس فکشن د کلمې په برخه کې د لومړي ځل لپاره دا کلمه په 1953 کال کې د ویلیام ویلسن لخوا استعمال شوې ده.
ویلسن څوک؟
ویلیام ویلسن یو لیکوال دی، د 19مې پېړۍ لیکوال دی چې هغه د شعر په باره کې وړوکی کتاب لیکلی دی. وړوکی کتاب د زړې غټې موضوع په باره کې، A little earnest book upon a great old subject. لومړی ځل د پاره د ساینس فکشن کلمه د استعمال کړې ده، او هغه په دې شکل باندې وایي چې ټول معلوم علوم په خپل ذات کې داسې څه لري چې هغه د یوې ښکلې شاعرۍ جهانونه دي. یعنی علم څه شی دی؟ علم هغه څه دي چې زموږ په چاپیریال کې زموږ له عادي ژوند نه موږ باسي.
دغه په حقیقت کې د شعر په حیثه کې یو نظر ورکوو، یعنی اصطلاح خو ده جوړه کړه، خو آیا په همدغه مفهوم و منظور جوړه کړه چې نن سبا استعمالوو؟
نه، دا د کلمې اول استعمال چې ده کړی دی په دغه وخت کې شوی دی. بیا د دین تقریبا 70 کاله تیریږي چې ساینس فکشن په دغه معنا چې موږ اوس استعمالوو په دې شکل باندې، یا دې ته ورته شکل باندې استعمالیږي. په 1920 کال کې یو اخبار د فرانسوي لیکوال ژول ورن په باره کې لیکي چې ژول ورن د علمي داستانونو شکسپیر دی. د علمي داستانونو شکسپیر معنا دا چې داسې داستانونه دي لیکل چې د علم په بنا باندې یې تکیه کوله.
دغه علمي داستانونو ته هماغه د ساینس فکشن اصطلاح کارولې وه،
ساینټیفیک فکشن هغه کارولې وه. د هغې نه وروسته په 1940 لسیزه کې بیا دې کلمې د ساینس فکشن په نامه باندې
خپل ځای موندلی دی، هم په انګریزي ژبه کې او هم نورو ژبو ته یې سرایت کړی دی. اوس په انګریزي ژبه کې عموما د ساینس فکشن دپاره سای فای وایي، ځکه چې دغه د زموږ اثر د لنډیزونو اثر دی او د ساینس فکشن نه فقط د لومړي ټکي راخیستی دي، نو عموما دغه ژانر ته سای فای وایي. بیا هم ځینې کرکتون کې سای فای د ساینس فکشن نه په دې باندې بیلوي چې سای فای د ساینس فکشن هغه ټیټ ډول ښیي.
ټیټ ډول په څه معنی؟
یعنی عامیانه ډول یې.
استاد منلی د ساینس فکشن تعریف وسو او په دې کلمه باندې خبرې وسوې، په دې اصطلاح باندې کله چې ساینس فکشن یادی شي تر هر چا لمخه د ورن نوم، ژول ورن نوم دی سړي ذهن ته راځي. هغه هم په 19مه پیړۍ کې، تاسې هغه بل سړی یاد کو چې په 1350 کې دا اصطلاح کارولې وله د ساینس فکشن، ګومان کوم
1350 کې،
1350 کې دا ژول ورنم د 19مه پیړۍ د اواسطو سړی دی. او ساینس فکشن چې کله یادی شي نو په سر کې دا سړی یادی شي. آیا دغه ژول ورن د ساینس فکشن شروع کوونکی دی؟ یو دا پوښتنه ده. بله دا ده، په افغانستان کې د ژول ورن داستانونه علامه محمود طرزي وژباړل، نو آیا ویلی سو چې په افغانستان کې د ساینس فکشن بنیاد، البته ترجمه لري، علامه محمود طرزي شهید دی؟ دا خبري دقیق دي؟
د دواړو خبرو په اړه تبصره کېدلی شي. اول د ساینس فکشن ریښو ته که سړی ورشي، نو تر ډېره حده زمونږ په اساطیرو او ولسی داستانونو کې ریښې لري. که چیرې مونږ د جلاد خان او محبوبې کیسې ته وګورو، جلاد خان د دې دپاره چې محبوبې کلا ته ورننوځي یو بیدم جوړوي. دا بیدم داسې شیان دی چې په جادوی په منتر جوړ شوی وي. جلاد خان د زرګر شاګردي کوي، د هغه نه د زرګرۍ کمال زده کوي او د زرګرۍ د کمال په واسطه باندې یو حیوان جوړوي چې په دې حیوان کې دی بیننوځي او دغه حیوان د محبوبې کلا ته د لار پرانیزي. یعنی په حقیقت کې د یو تخنیکي وسیله جوړه کړله چې هغه د یو حیوان شکل درلوده، د داسې یو حیوان شکل چې نخرې کولی شولې، یعنی موږ ورته اوس روبوټ وایو. په حقیقت کې یو روبوټ جوړ کړ او دغه روبوټ محرکه قوه دی په خپله وه.
وبخښئ، دا خو د ساینس فکشن عناصر دي، ځینې ټوټې دي چې په پخوانی ادب کې یا د بشر په پخوانی کلچر کې هم خپرې دي. خو په هر حال دا که هر ژانر یاد کې، نو پخوانی مثالونه سفر زن موږ وایو چې لنډه کیسه په 19مه پیړۍ کې پیل شوه، په روسیه کې ګوګل پیل کړه او په امریکا کې پو پیل کړه. لیکن 2000 کال پخوا به موږ داسې کیسې پیدا کو چې لنډه کیسې ته به ورته وي. خو موږ وایو چې هغه خورې وری ریشی دي د بشر په تاریخ کې سته. په دې سکه باندې هم داسې وایو، نو
موږ د ریشو پسې ګرځو. اوله مرحله کې یعنی هغه تعریف چې موږ ورکه، یعنی هغه کیسې چې په علمي او تخنیکی وسایلو باندې ولاړې دي، دا کیسه د هغه یو برخه ده. شاید ډېر محدود برخه ووسی، مګر یو برخه ده. بیا دغه نو وروسته کله چې یونانی ادب ته راځو، په لسګونو داسې کیسې شته چې همدغه سه نیمه علمي نیمه تخیلي بڼه لري. د ایکار او د فیتون کیسه هم همدغه ته ورته ده چې فیتون د ایکار زوی و او غوښتل چې والوزي. ایکار د دې لپاره چې زوی والوتل شي، نو زوی ته د لرګي وزرونه جوړ کړل، هغه یې په د پوري د مومو په واسطه کلک کړل او د بچ د وزرونه خوځول دی والوته. مګر پلار ورته ویلی و چې پام کوه چې لمر ته نږدې نشي،
چې ویلی بشي.
او فیتون د پلار مشوره هیره کړله، د پرواز خوند چې واخیسته، پورته کېده تر څو چې د لمر وړانګو د ده د وزرونو موم ویلی کړل او د بیرته ځمکې ته راولوید او مړ شو.
همدغه یوناني اسطوره د عبدالباري جهاني پډیر شایسته انداز نظم کړی ده. آیا هم ساينس فکشن برخه ده؟
دغه د ساينس فکشن یو برخه ګڼل شو،
یعنی په شعر کې
د ساينس فکشن ریشه ګڼل شو. بیا د دین اورسته په 1908 کال شاوخوا کې یو یونانی لیکوال، یونانی نه ده چې سوریایی لیکوال ده، مګر د یونان د فرهنګ سره تړل کیږي، چې په یونانی ژبه باندې لیکنی کړی دي. لوکیانوس نومیږي. په 1850 کې زیږیدل دی او 1892 کې مړ شوی دی. په دغه وخت کې د هم یو کیسه لیکلی ده د رښتینی کیسې په نامه، او په هغه کې ځینې تخنیکی واقعیتونه د فکشن په بڼه راوړي دي. دا هم د ساینس فکشن په ریښو کې شامل کیږي. خو د ساینس فکشن واقعي لومړی کیسې چې رامنځته شوي دي، چې د هغې نه هدف هم همدغه ساینټیفیک راتلونکي واقعیتونه وو او د لوړ هدف لپاره استعمالېدل. په دې معنی چې د ساینس فکشن یا د ساینس فکشن لومړی کیسې د دې په خاطر رامنځته شولې چې په عادي ادبیاتو کې یو تعداد مفاهیم نشو وړاندې کېدلی. ټولنیز سانسور، د کلیسا سانسور دومره و چې ځینې خبرې په عادي ژبه باندې نشوي کېدلی. نو د هغې دپاره ځینو لیکوالو یو خیالي دنیا تصور کړله او په خیالي دنیا کې خیالي واقعیتونه جوړ کړل چې دغو خیالي واقعیتونو طبیعي نتیجه هغه خبرې وي چې دوی کولی. نو په دې کې لومړی مونږ د توماس مور یوټوپیا یادولی شو. توماس مور په 1516 کې دا کیسه لیکلې ده او په پښتو ادب کې د ساینس فیکشن لومړی اثر همدغه د توماس مور یوټوپیا ګڼلی شو چې منصی احمد جان
ژباړلې ده.
1908 کال کې ژباړلې ده. ورپسې فرانسوي لیکوال سیرانو د برجراک هغه د سپوږمۍ ته د سفر رښتینی کیسې په نام باندې او لمر ته د سفر رښتینی کیسې په نام باندې دوه داستانونه لیکلي دي په 1800 پیړۍ کې. د هغه پسې بیا فرانسیس ګولډوین مان ان د مون په نام باندې انسان په سپوږمۍ کې په 1813 کې همدغسې یوه کیسه لیکلې ده. ستر فزیک پو کپلر هم یوه کیسه د ساینس فیکشن لیکلې ده او د هغې نه وروسته جان سویفت انګریز لیکوال د ګولیور د سفرونو په نام باندې کیسې لیکلي دي چې هغه هم د ساینس فیکشن کیسې دي. او د هغه پسې مشهور فیلسوف ولتیر هم یوه کیسه لیکلې ده د مایکرومیگا په نام باندې یا وړوکی غټ چې هغه هم د ساینس فیکشن کیسه ده
پاتلسمه پیړۍ کې.
نو دا د ساینس فیکشن هغه اساسات دي چې یخودل شوي دي ساینسي زمينه د فلسفي افکارو د بیان د پاره استعمال شوه ده. رازو 19 پیړۍ ته او 20 پیړۍ ته چې دلته واقعا د ژانر صورت نیولې ده او شکل نیولې ده. نو په دې کې د ژول ورن نوم فکر کوم چې تر ټولو مهم نوم ده ځکه چې ژول ورن په لسګونو د داستانونو لیکلي دي چې هغه وخت کې د خپل وخت د علوم په اساس یې داسې څه ټولین ته وړاندې کړی دي چې څو کاله بعد رښتیا شوي دي. د اوبتل یا د زیردریایي سفر لومړی د ژول ورن په کتاب کې راغلی دی. وروسته تخنیک 15 کال بعد هغه شی جوړ کړی دی او عملی بڼه یې اخیستې ده.
سیاحت زیر بحر په نامه باندې علامه محمود طرزی
ژباړلی دی. سفر د علامه محمود طرزی په دری باندې ژباړلی دی. همدغه راز په بالون کې سفر دا هم یو کیسه ده چې 15 کسه په یو ورکه جزیره کې رلویږي او په دغه جزیره کې بل څه نشته. دوی مجبور دي چې خپل ژوند لپاره ټول امکانات ایجاد کړي. نو دوی د هغه جزیره د موجودو مادي امکانات نه په استفاده داسې تخنیکی وسایل جوړی چې د دوی ژوند اسانه کړي. او دا تخنیکی وسایل داسې وسایل دي چې پتر عملا په دغه ټولنه کې نشته. یا سپوږمۍ ته سفر د ژول ورن یو بل اثر دی چې هغه هم دا خی چې څنګه انسان کولی شي تر سپوږمۍ ځان ورسوي. البته ژول ورن دومره جرأت نه دی کړی چې انسان سپوږمۍ ته ورسوي. د سپوږمۍ تر مداره یې رسولی دی او بیرته یې راکیستی دی چې دا هم جالبه ده. لومړی ځل چې اپولو هم فضا ته واستول شو په سپوږمۍ کې نه ناسته. د سپوږمۍ په مدار وګرځېدل او بیرته راکی وتل او د هغې نه وروسته چې د اپولو عکسونه ځمکې ته راورسېدل پس له هغې انسان سپوږمۍ ته کېوته. نو د ژول ورن نوم د ساینس فیکشن د کلمې سره ډېر کلک تړلی دی. د هغې نه وروسته بیا د 20 پیړۍ په دوهمه نیمایي کې یعنې 1950 کال را په دې خوا ساینس فیکشن ډېره وده کړې ده او په لسګونو کیسې په دې برخه کې لیکل شوې دي. په پښتو کې د ساينس فیکشن نمونه مونږه د منشي احمد جان هغه کیسه یاد کړله. د پښتو په فولکلور کې د جلال خان کیسه یاد کړله او د افغانستان په فولکلور کې استاد رفی د نخشب سپوږمۍ هم د علمی اختراعاتو په ډله کې حساب کړی ده. البته دغه خبره یو څه تعامل ورزکه ده چې نخشب په جادو باندې دا کار کړی وو په تخنیکی وسایلو باندې نه وکړي. نو د دې په خاطر باندې سړی نش کولای چې هغه دقیقا په ساينسي کیسو کې ورداخله شامل کړي. په پښتو ادب کې د ساينس فیکشن سابقه ډیر زیاته نه ده. البته یو هڅه چې د یادول وړ ده هغه په 2002 کال کې ګمان کوم د داستانونه مجلې لخوا یو خاصه ګڼه ساینس فیکشن ته وقف شوی و چې د واتو شاوخوا کیسې د بیلابیل ژبو نه ساینس فیکشن کیسې په دغه ټولګه کې راجمع شوی وي.
دغه چترې کتاب چې له فرانسوي ژبې ترجمه شوی دی ګمان کوم پوهان ډاکټر اکبر وردک هم د ساینس فیکشن ځینې بیلګې ترجمه کړې دي.
یو بیلګې هغه ترجمه کړې او یو بیلګې ما ترجمه
او علاوه لدې ډاکټر محب الله زغم ساينس فیکشن کې کار کړی دی. ایمل پسرلی کړی دی. شغل عبید الله مهک په دې کې کار کړی دی. زه فکر کوم چې ورپور ډیر سی وی دی. له ډیر وخت راسی د پوهانو دې ته پام شوی دی چې هر رنگ د انسان پر روحیه باندې بیل اثر لري. ځینو رنگونو ته تاوده رنگونه وایو او ځینو ته ساړه. تاوده رنگونه هغه دي چې ممکن جذبه او ولوله وپاروي، او ساړه رنگونه هغه دي چې ممکن د ذهن له کراري سره مرسته وکړي. سور په تودو رنگونو کې حساب دی، او شین چې د اسمان او سمندر رنگ دی په آراموونکو رنگونو کې ګڼل شوی دی. د شنه رنگ په باره کې یو نوی رپورټ مخفي عزیزي را اوروي.
لس کاله پخوا د انګلستان په ګلاسکو ښار کې د ښار د ښکلا په خاطر د سړکونو د روښانولو لپاره د شنه رنګ څراغونه ولګول شول. له هغه را وروسته په هغو سیمو او سړکونو کې چې د شپې مالې په شنو څراغونو روښانوي د جرمونو اندازه کمه شوې ده. 15 کاله پخوا د جاپان په نارا کې پولیسو د خپل دفتر په شاوخوا سیمه کې شنه څراغونه ولګول، او وروسته ورته پته ولګېده چې د شنو څراغونو په سیمو کې د پخوا په نسبت د جرمونو اندازه 9% راټیټه شوې ده. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د جاپان د کیهن الیکټریک ایکسپرس ریلوې کمپنۍ په نوم د اورګاډي شرکت د یوکوهاما ګومیوچی سټېشن په پلیټ فارمونو کې داسې څراغونه ولګول چې شنه رڼا ورکوي. د دې شرکت مقامات اوس وایي چې په دغو څو ورځو کې د شنې رڼا په پلیټ فارمونو کې د ځان وژنې هڅه نه ده لیدلې. یاد دی وی چې په جاپان کې هر کال په لسګونو زره کسان د ځان وژنې هڅه کوي. پوهانو د شنې رڼا په باره کې دا ډول راپورونو په باب مختلفې تبصرې کړي دي. ځینې پوهان وایي چې د دې سړکونو او سیمو د روښانولو لپاره له شنې رڼا استفاده غیر معمولي چاره ده، او کله چې یو چاپیریال غیر عادي شي هلته د جنایت کولو جرأت کمیږي. ځینې نور صاحب نظران وایي چې شین رنګ د دنیا په ګڼو سیمو کې خلکو ته پولیس وریادوي، او همدا وجه ده چې د شنې رڼا په چاپیریال کې د جرم هڅې ممکن ټکنی شي، او هغه څوک چې د جنایت نیت لري ممکن د شنې رڼا چاپیریال د خپلې هڅې لپاره مناسب ځای ورکاره نه شي. د یو شمېر نورو پوهانو په نظر شین رنګ نسبت زیړ، سور یا نارنجي رنګ ته خوشحالونکی رنګ دی او په اعصابو مثبت اثر کوي. نو همدا وجه ده چې د شنې رڼا په چاپیریال کې د جنایت د اندازې د کمیدو راپورونه خپریږي. د کیو پوهنتون استاد پروفیسر سونیو سوسکی وایي موږ داسې شواهد لرو چې شین رنګ له ذهني سکون سره څه نا څه مرسته کوي، مګر زما په خیال دا به یو څه مبالغه وي چې شنه رڼا د جرم د کمیدا یو عامل وبولو. شاید دا خبره سمه وي چې د شنې رڼا غیر عادي والی د دې سبب شوی دی چې د جرم کولو جرأت ورسره کم شي. تر اوسه پورې د رنګونو د روحي اغیزو په باره کې ډېرې څېړنې شوې دي. په دغو څېړنو کې پخوا هم راغلي وو چې شین رنګ د موسمي مړاویتوب له کمیدو سره مرسته کوي. له موسمي مړاویتوبه منظور هغه روحي خفګان دی چې معمولا د موسم په بدلېدو سره ځینو کسانو ته ورپېښېږي.